د بیرغ لاندې غونډه وکړه زموږ سره د ځواکونو. دوی ته مې التماتوم ورکړ، دوی ته مې خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسې په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شو. بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جای پر جای کړې، عوامي نرسوپونه یې جای پر جای کړه، موږ په پوځ او په خلکو یې حمله شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د سار مال او لوښ ساتنه باید وشي. متقابل عکس العمل مو وکړ. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه هغه خوشې کړه، بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه سپاته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکیمونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي. د مینې سلام را وو، هغه پوسټر کې موږ سفیر وو ځای دی. دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په ودده کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه. اوس پې نن جګړه درېدلې ده، زموږ قوتونه هم فعالدي، تیار شوي دي، او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات تللي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده، او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي، هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي. د بنان دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم، او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور.
دغه اته نفر چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي،
ټول ملکیان دي، ماشومان دي، او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو، او یو کوچنی شهید شوی ده، او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرسری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بله، او بېځای شوو ارقام راکولی سئ چې څومره کسان د دې ځای بېځای شوي دي؟
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه او ساحې ته تللې ده. او هلته یې غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې رسولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې هغه وکړي، شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي، او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولې دي، او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دې په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده.
بله، ولی سه محترم کرا سعودي برخه ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې، او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ وشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا د زموږ د راپورونو پر اساس بازی سیمی تخلیصی ویدی خلق و سال تجمون نکی دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقاسی جدی نشکاری لگه سنگ چی تامایی چی پا کلاک ورتو درجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نشکاری. ولی چه باید ویسی ساس پا نظر چی نور دا پا اندک تکرار نسی؟
نو اصلا خدا دا که دارا کیتی حمله او توبچی انداختونا دلن راجنی تقریبا رو دا نړۍ دوام لري. هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي، هغو ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللي دي، خلکو کورونه، جوماتونه، او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس که موږ د تصمیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، یو مرمۍ انداختي مقابل کې د ځواب وګوري. موږ اوس همدا پالیسي ده په همدې لار مخته ځو، او غوښته مو دا ده چې دې کار له لاس واخلي او قواه نخلي. ډېر بد واقع بهلري او زیان به ورسېږي دواړو ډیورنډ کرښې خوا دېخوا ټول پښتانه پراته دي. موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسېږي، او موږ به انشاءالله دې نه وروسته عادتي انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي، دوی دغه عمل ته ادامه ورکړه.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو، یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو، یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، لګنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده الحمدللہ، جنم جا کوتن او سر پی او ری کوتن دی تا کنن نړی دی ولتوالای نندارا کړه وای چې دې څنګه غاست او څنګه ماتي وکړه او دې سره سره چې دې سوال نه لرله اگر دې مخ سر پی یا سلام او رمضان په دې نه میړانه چې په لخوا نه دی پاو وکړه دې ته منډه کړه هغه ساهي وستور دې مګا ځناور او باچر سر پی یا ته ځای ځای دی او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوی چې او د مقابل په ځواب به مې سوال وکړي.
بله، ولې صاحب کره سو دې پوښتنه ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي د جګړه دوی ګرمه ساتلې په اشکالو په انواعو د ګروپونو جوړول انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول او په دې هېواد کې د خپل وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي، ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله خاوره زموږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د لاسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې اوبه مدیریت رامنځته کړي. په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو کې هماس درې اشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي، مفت همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي، دا دوی غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته کړي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په پوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه دغه نور دا اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچاه کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی له دې پاره، موږ د کاڼو محصول دی اخلي. نو دوی خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې زموږ د نظام په وړاندې د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او زموږ دښمني کوي. واخه
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي،
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپل منافع ولرو، د خپلو منافعو دپاره ویښ شو، د خپلو منافعو دپاره به د اګهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وزیر جهاد کړي چې خپل هېواد د منافعو دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خو وایي موږ ته دا توان ده چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو او په راس کې مو داسې دغه په سیمه کې متوازنه مساتي او خپل حریم او قلمرو
دغه وروستی اقدام چې وروستی پیښې چې د پاکستان لخوا سوی دی، دا هم زمانه یا هم مهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسلوالو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی، امریکا اعلان وکړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول د یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري د دوی پیښې هم زمانه سره کېږي؟
نو اوس خبره دا ده چې مخت هېواد کې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت ته جوړېدو جوړېږي او بالآخره په دې وطن کښې به د سولې دپاره قوي مدیریت لکه تاسې خبرې عبدالرحمن جمهور رئیس ته د سولې د تعمین په ارتباط وړاندیزونه دي هغه طرحه یې وړاندې کړې ده چې هغه به انشاءالله عملي کېږي په دې هېواد کښې وطن کښې به سوله راځي. تاسې ګورئ چې بغداد په سوریه کښې د بغدادي وزن هم تړاو لري دې سره. تاسې ته معلومه ده چې لکه نه زموږ هېواد بلکې په سیمه کښې زیات هېوادونه د تروریزم د مرکز هلته تمویلېږي تربیه کېږي روزل کېږي هغه ځای معلومه ده چې کوم ځای ده زمان بیا به د دې ځاکې تاوان رسېږي. نور به هغه څوک د پاره بې معاشه اختري کوي د دوی وسله یې په اوګاده او زموږ د هېواد په وړاندې جنګېږي زموږ د هېواد د عسکي او شتمني ته زیان کوي زموږ د هېواد سلامتیا ته زیان کوي بیا به هغه وسیلې په لاس نه لري. نور به افغانان افغانان وي خپل هېواد سره به مینه کوي د خپل هېواد به جوړوي او دا هېواد زه باوري لرم چې داسې هېواد یو دا هم د ستراتیژي موقعیت له مخې هم د اقتصادي ارزښت له مخې او هم هغه لویې طبیعي زیرمې چې لري باور لرم چې څلورو کالونو کښې د دنیا د تجارت مرکز څلورلارې وو او دا هېواد وګړي به واقعا په لوړ د اقتصادي ژوند خاوندان وي.
بل ولی صاحب اوس مهال په کونړ کښې څومره داعش وسله وال حضور لري؟
تاسې خبره چې په ننګرهار کښې واقعا اوه ځپل شو او په کونړ کښې هم ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس د دوی په دوی عملا ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کښې دي. یوه سیمه ده چې د چالش په نوم ده غرنۍ سیمه ده او هلته ټول ځنګلونه دي هلته د موټرو لارې کمې دي هلته وجود لري هم د ولاتو د هغوی په وړاندې مقابله کوي هم د طالبانو تحریک دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده اوس د محاصرې په حال کښې دي او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کښې ختمېږي. دا دوه عوامل لري. یو عوامل دا
شمېر وبخښئ شمېر څومره راتلی سي وبخښئ شمېر څومره به وي
شمېر یو په اولو وختو کښې چې دوی په کوات کښې وو او دوی کوي وو یولسو کسو ته رسېده
اوس محدود شوي دي
اوس کمزوري شوي دي واقعا کمزوري شوي دي. جګړه تقریبا درې میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منطقه کښې دوی د طالبانو تر منځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي.
بلې وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسله والو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسله وال چې په افغانستان کښې یا په کونړ کښې دي مخصوصا؟
نو زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاوسط کښې او هم په دغو سیمو کښې د دوی کوم پلویان لري د ده وزنه د ده د دوی په روحیاتو تاثیر کوي د دوی هغه د تنګیل مرکزونه د منځه ځي همدارنګه هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځه ځي واقعي دا تاثیر لري.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوالو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خپرونې درنو مینهوالو پیغامونه نور هم ستا خو خپرونه همدومره وه وخت یې خلاص سو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم چې د طاهر روشان څخه مننه وکړم ځکه د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.